وقدم منوریدم کو کتم کو السلام علیکم مستنما شهیدا د وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه ده د خبرونه باندې کوم چې وګ مجالوان
او زاش پاکمون
تاسو سره ته هر کلی وا یو لاول هم تاسو په مرګه زو د مهمو خبرونو سره ټکوته
د پاکستان د وزیر اعظم د خزانه مشیر عبد الحفیظ شیخ ویلی دی چې پاکستان د ترخګرو د مالی مرستو د سار ډلې اف ای ٹی ایف په ویش تجویزونو کې په شلو باندې عمل کړی دی او کوشش کوي چې د اف ای ٹی ایف د خړ فهرست څخه د پاکستان نوم لر کړي.
او خو په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي د ډنګي وایرس څخه متاثره مریضانو شمیره 28,000 تنانو ته رسیدلې ده او 15 تنان د دې وایرس څخه مړه شوي هم دي.
او د خوراک نړیواله اداره وایي چې په شمالي شام باندې د ترکی حملې له وجې تر اوسه پورې د 100,000 څخه زیات خلک بې کوره شوي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. زموږ ملګري اوسئ، یول هم پام شئ زموږ لومړني رپورټ ته.
ګران خدای مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وي یو ساده خبری خبرونه ته نه پنيغه د واشنگټن ډي سي نه غواګي یو استاد پام راګرځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. سبا ته به په پیرس کې د فرانسر خار کې د ترخګرو ته مالی مرستو د سار ادارې اف ای ٹی ایف نړیواله غونډه شروع کیږي. په دغه غونډه کې د پاکستان حکومت ته چې دی کم تجویزونه وړاندې کړي وو، د هغې بجاج اخیستل کیږي چې څومره د ترخګرو د مالی مرستو په مخه نیولو کې پاکستان په هغه تجویزونو باندې غور کړی د کم څلور میاشتې مخکې پاکستان حکومت ته ورکړی شوی وو. د پاکستان د وزیر اعظم د خزانې چارو مشیر عبدالحفیظ شیخ میډیا سره د خبرو اترو په وخت باندې په اسلام آباد کې ویلي دي چې په 28 کې په 40 تجویزونو باندې پاکستان عمل کړی دی. د پاکستان د خزانې وزیر به په دغه غونډه کې د پاکستان لخوا چې کوم دوی حل ځلې کړي، کوم کوششونه کړي، د هغې یو تفصیلي راپور وړاندې کوي. په دې باندې د ډیو رادیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانې مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي چې هیواد د پیسو د غیر قانوني لیک د سار نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف په 28 سپارښتنو کې د 40 په زیاتو سپارښتنو عمل درآمد کړی دی او هڅه به کوي چې د اف ای ٹی ایف د خړ فهرست نظر تر زره د هیواد نوم وباسي. د خزانې مشیر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د سار د نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف مهمه غونډه سبا له د فرانس سرخار پیرس کې پیل کیږي. مطبوعات وایي اف ای ٹی ایف په دغه غونډه کې د پاکستان د خل نوملړ څخه د وښکلو یا په تور نوملړ کې د اچولو غوسه پریکړه کوي. امکان دی چې د اف ای ٹی ایف په دغه غونډه کې د ګډون دپاره د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر حماد اظهر په مشرۍ یو پلاوی د نن څخه پیرس ته روان شي. اف ای ٹی ایف به د اکتوبر په 14 او 15 نیټه د پاکستان لخوا د وړاندې کیدونکي رپورټ جاج اخلي او بیا به د پاکستان د حیثیت په حق لا پریکړه کوي. اف ای ٹی ایف سږ کال جون کې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي دپاره د سلور میاشتو وخت ورکړی وو چې په اکتوبر کې سرته رسیږي. اسلام آباد کې د خالی په ورځ یو خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د خزانې مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د هیواد د اقتصادي صورتحال ترڅنګ د اف ای ٹی ایف په چارو هم خبرې اترې کړې دي او وایي چې د اف ای ٹی ایف د سپارښتنو په باب له د موجوده حکومت ټولې ادارې متحد دي او هڅه کوي چې د منی لانډرنګ مخه ونیسي او د منی لانډرنګ قابو ول د پاکستان پخپل غټه کې هم دی خوایده د ترڅنګ زنی نور ګامونه به هم منګله اغستل وی او وای که هغه ګامونه واغستل شول نو پګر د نړۍ کې به د پاکستان د اقتصاد یو خ انزور خور شي
او اس کے اوپر کافی پیشرفت ہوئی ہے. ایک وقت تھا کہ ہم نے 27 میں سے شاید 5 چیزیں کی ہوئی تھی، اب ہم سمجھتے ہیں کہ 27 میں سے 20 سے زیادہ چیزیں کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد ہم نکل آئیں اس گرے لسٹ، اور اس کے لیے آئی تھنک آپ کو بالکل یقین ہونا چاہیے کہ بہت ہی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے.
هغه وایي یو وخت و چې پاکستان د اف ای ٹی ایف په 28 سپارښتنو کې هیله په 15 عمل کړی وو او اوس زما په ان مونږ په 28 کې د 40 نه په زیاتو سپارښتنو عمل درآمد کړی دی او پاکستان د خړ فهرست څخه زر تر زره د راوتلو دپاره هڅې کوي او په دې اړه د زړه د خلاصه کوششونه روان دي. ښکاره دي وي چې اف ای ٹی ایف د تیر کال جون میاشت کې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ په مخه نیولو کې د ناکامۍ په سر خړ نوملړ کې اچولی وو او ورته یې په 15 میاشتو کې دننه د عمل درآمد د پاره یو ویش نکاتی کاریز پلان هم ورکړی وو. مطبوعات وایي چې پاکستان سباله د ایف ای ٹی ایف د پیل کیدونکو غونډې د پاره خپل عمل درآمد رپورت هم تیار کړی دی. مطبوعات وایي چې د پاکستان سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن لخوا تیار کړی شوی رپورٹ کې ویلي شوی چې د کمیشن لخوا د کوټل هدایاتو لکبل مالیاتی ادارې په یو کال کې 219 مشکوک ترانزیکشن رپورٹ کړی دی او د دې ترڅنګ د 282 سیکیورټی بروکرز غویشتو غیر بینکی مالیاتی کمپنیانو او د 55 انتهایی خطرناک تنظیمونو په قضیو کې د منی لانډرینګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د قانون لاندې یو سلسله شپېته معاینه کړی دی. ښکار دی چې پاکستان د یوې مودې راهیسې د ایف ای ٹی ایف په پریکړه د اثر انداز کېدو دپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي دي او دا ځل د ایف ای ٹی ایف مشري هم د چین په غاړه ده چې د پاکستان یو نږدې ستراتیژیکي ملګری دی او مطبوعات وایي امکان دی چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف د تور فهرست څخه د بچ کېدو دپاره د چین څخه ملاتړ وغواړي. د اکتوبر په 1 نیټه د ایف ای ٹی ایف ماتحت ادارې ایشیا پیسیفیک ګروپ په خپل یو جاری کړي رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هغوی په سلوېختو کې په شپږ دېرش پارختنو عمل درآمد کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. قدرمن اوریدونکو، اوس هم څنګه چې تاسو واوریدل چې د پاکستان د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي چې پاکستان د تراګرو د مالی مرستو د سر ډلې ایف ای ٹی ایف په ویش تجویزونو کې په شلو باندې عمل کړی دی او کوشش کوي چې د تراګرو د مالی مرستو مخنیوي کې ناکامۍ سره مخ ملکونو خړ فهرست نه د پاکستان نوم لري کړی. ایف ای ٹی ایف غونډه چې دا هغه د پاکستان په حق له مهم ما فیصله اغستون کې دا چې آیا پاکستان د دغه خړ فهرست نه نوم لري کړی او کنه، او په دې حق لباندې په هان سوای د دوی نظر ساسو لپاره لري. شعیب زاده په دې رپورت کې.
که څه هم پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف په تور فهرست کې دا چول کېدو خطر رد کړي او ویلي دي چې نړۍ ته په دې باور ورکولو کې بریالی شوی چې هغه د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل د مخنیوي لپاره په زړه پورې ګامونه اخیستي دي. خو اقتصادي څیړنکاران بیا خبرداری ورکوي چې په تور فهرست کې د پاکستان د شاملېدو خطره اوس هم په خپل ځای پاتې ده. په امریکا کې د وډرو ویلسن سیړنیز مرکز د سویلی اشیا پروګرام نائب مشر مایکل کوګلمن وای چې اسلام آباد باید په دې پوه شي چې په بینکاک کې که هر څه ویل شوي خو تر اوسه لا دا خطره د منځه نه ده تللې چې پاکستان تور فهرست ته لاړ نه شي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر حماد اظہر په مشرۍ کې یو 15 کسیزه ډلې په بینکاک کې د ایشیا پیسیفک ګروپ سره په غونډه کې د اسلام آباد په پرمختګونو خبرې کړې وې. د تیر اتوار په ورځ حماد اظہر لاهور ښار کې یو خبري کانفرنس ته ویلي وو موږ نړۍ ته په دې تاثر ورکولو کې بریالي شوي یو چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني لیګلو را لیګلو د مخنیوي دپاره په تیر یو کال کې غټ پرمختګ کړی، خو د دې دا معنی نه ده چې ګنې په دې اړه د نور کار اجت نشته. نوموړي زیاته کړې وه چې موږ باید د ایف ای ٹی ایف په حواله د ښې تم وساتو او د ایف ای ٹی ایف په راتلونکي غونډه کې د پاکستان نوم په تور نوملړ کې دا چولو خطر نشته. که څه هم پاکستان د ترهګرو ډلو او د هغوی د مالی سرچینو پر ضد د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو دعوه کوي، خو ځینې څېړونکي ټینګار کوي چې پاکستان پوره کار نه دی کړی. د آی ایم ایف یو پخوانی استازی ندیم الحق وایي چې پاکستان ښایي د ایف ای ٹی ایف نور شرطونه پوره کړي وي، خو تر اوسه یې د ښکارات رهګرو پر ضد کوم حقیقي ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړی وایي پاکستان د هغو ښکارات رهګرو په نیولو کې پاتې راغلی د کم د نیولو چې نړۍ غوښتنه کوي. اصلي ستونزه همدا ښکاري، نور شرطونه تر یو حده پر ځای شوي دي. بلخوا په امریکا کې د کارنیګي انډومنت د سویلي اسیا یو څېړونکی جیمز ټریملن هم په دې باور دی چې پاکستان ډېر کم ګامونه اوچت کړي دي. ښاغلي جیمز وایس اف امریکا ته ویلي تر اوسه داسې معلومیږي چې چارواکو د ایف ای ٹی ایف د شرطونو پر ځای کولو دپاره لږ ګامونه پورته کړي، لکه د ترهګرو ډلو د بینکي اکاونټونو بندول او د دې اساسي یا شتمنۍ ضبط کول. خو پاکستان اوس هم د ټولو شرطونو پوره کولو نه ډیر لري پاتې دی. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال او سیډنکار شهباز رانا وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې ویلي، پاکستان چې په تیر یو کال کې د ترهګرو د مالی مرستو او منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره کم ګامونه پورته کړي، دا غي په اساس ویلي شي چې په تور فهرست کې به لاړ نشي، خو زیاتوي دا خطره په موقتی توګه شاته تلې ده او نه ګڼي چې د پاکستان نوم به د خړ فهرست نه وویستل شي. او ښکاري داسې چې پاکستان به نور د شپږو وو میاشتو پورې په خړ فهرست کې پاتې وي. سیډونکي وایي کې پاکستان په تور فهرست کې واچول شو نو د وړاندې نه غیر مستحکم اقتصاد به د سخت زیان سره مخ شي.
د اکتوبر په 20مه نیټه باندې د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د احتجاج لپاره غږ کې د ملک زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو د برخه اخستو فیصلې کړې دي او نن د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د میډیا سره خبرې اترې کړې دي او د دغه احتجاج په حق باندې معلومات شریک کړي. زمنګا د ډیور ډیو خبریال ارشد حسین څو شی به وړاندې په دغه حق لبانی تفصیل زمنګا همکار محمد اکرام تویل دی
چې مولانا فضل الرحمن صاحب د ازادي مارچ په نوم د یو احتجاجي لاریون اعلان د مخ کې نکړو. نن په پندای خار کې یو خبری کانفرنس کړی دی او دغه خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن ویل دي چې را دوی د دغه لانګ مارچ په ترڅ کې د حکومت سره تصادم نه غواړي او دا وایي ک حکومت د تشدد لار اختیار کړو. د لانګ مارچ د دینه د لانګ مارچ یا د ازادي مارچ عیني حق وو شو کو نو بیا به د حکومت نه انتقام اخلي. هغه دا هم ویل ک د حکومت ته دا انتقام ک نن وانه غوښته شنو سبب اخلي او حکومت هڅه وکړي چې د دې لارې ونیوي نو بیا به حکومت ته سخت واخور کوي. په پندې خار کې خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن ویل چې پروانه میاش کې به د ازادي مارچ لپاره چې دین دوی تیار دي او دا کوم حکومت چې موجوده حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت یادی چیرې دا یو ناجایز او ناهیل حکومت دا غا په قول او د 28 اکتوبر نه به اسلام آباد ته د مارچ شروع کیږي او په یو 1.5 اکتوبر به د احتجاج کې ګډون کوونکي اسلام آباد ته راځي. هغه دا هم ویل چې را په احتجاج کې به چې دین او قوم اپوزیشن په دې حوالہ باندې تقسیم نه دی د ویش تار نه دی او حکومت د دې طرف احتجاج د درول د پاره کم مذاکرات کول غوښتل نو هغه تیار دی خو تر اوسه پر سره چا احتجاج نه کړی. هغه دا هم ویل چې لومبه به وزیر اعظم په خپل ویل چې اپوزیشن ته د احتجاج د پاره کنټینر ورکړي خو اوس حکومت چې دین او دا د لکی ورکړي چې دوی به د احتجاج د درول د پاره سړکونه تړي نو هغه وی چې دا زمونږ لارې نشي وی. دا شانتی کوم ګورو نو د مولانا فضل الرحمن ته په دې پریس کانفرنس باندې د حکومت د اطلاعاتو کوم مشیر چي دا فردوس عاشقوان نو هغه ویلي دی یاره چې را ک نو کو دا احتجاج په قومي مفادو کې کیږي نو بیا د اپوزیشن سره ډایلاګ ته حکومت تیار دی. خو کو د مولانا فضل الرحمن مقصد صرف خپل مفاد لټول دي او د هغه په قول هغه چې کوم وینا کړی هغه چې کوم ټکی استعمال کړی نغوې ک د احتجاج مسله د مولانا فضل الرحمن د حلوا سره تړلې وي نو هغه د حلوا مسله به موږ دغه سره بیا خبرو ته جوړ نه
درته وای چې اشرف حسین په دغه خبری کانفرنس ته د پاکستان په میډیا باندې سمره کوریج ورکړل شوی دی او میډیا څه ویلي؟
بالکل دام ډیره خپختنه وکړه د پاکستان چې کوم شخصي ټلویزیون چینل دی چې یارا په پاکستان کې وړ خبر او شنغي او خبری کانفرنس هغه نیخ پنی غخای خو نن د سحر نه تر د ماخامه پوري د مولانا فضل الرحمن صاحب د خبری کانفرنس چې نو دا ماسخین شوی دی او تر اوسه پوري په شخصي میډیا د پاکستان په ځای میډیا باندې د خبر نه خبر کړی شوی حالانکه دا د پاکستان د سیاست تر ټولو لوی غټ پرمختګ ګڼل کیږي. خو په دې حوالہ باندې چې دینو یوې میډیا یوې شخصي میډیا یا ټی وی چینل ډیټا کوریج نه دی ورکړي او دا د پامه غورځول کیږي. دا رویه به په خوا د پی ټی ایم د پښتون تحفظ مومن سره روا ساتل کېدله خو نن د دې ربی لړۍ چې دا یاده پړی چې دی دا د اپوزیشن دلو تر کوڅه شوی
دی. اخیری پښتنه مختصر جواب راکړي، مسلم لیگ نواز ګوند په دغه تحریک کې د شاملېدو په حق لباندې سوي
جی څنګه چې تاسو په پدغه چې پرون د مسلم لیگ نواز ګوند قائد چې کوم دی نواز شریف هغه د میډیا سره خبرې کړې او هغه په ښکارا ډول ویلو چې مسلم لیگ په دغه مارچ کې ګډون کوي. نن په دې حواله باندې په پندې په لاهور ښار کې د شهباز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ یو غونډه مشهوره وه. هغه خط چې رقم نواز شریف خپل پاټه ته لیکلو په هغه باندې غور شوی او په دغه کې ویل شوی دی په دغه خط کې چې نواز شریف د پاټه په مارچ کې د ګډون د پاره یو روډ میپ یا یو تګلار هم ورکړی دا او غونډه په دغه غونډه کې دا فیصله شوی دی چې مسلم لیگ یو پلاوی به سوال په اسلام آباد کې مولانا فضل الرحمن سره ملاویږي او دغه خط کې چې کوم روډ میپ یا کوم پلان نواز شریف ورکړی په هغه به سر خبرې کوي.
د خیبر پختونخوا د کوهستان ضلع د تعلیمي سانګې مشر نواب علي خان چې تعلق یې د سوات شانګلې سره دی د نامعلومه وجوهاتو په بنا باندې په خپل دفتر کې وجل شوی دی او د په حق له متضاد راپورونه دي چې ګنې دي خودکشي کړې خپل ځان وجلې بازي راپورونه د خپل خپلوان هغه دغه ردی منګ سره زمنګ د ډیورډي خبريال احسان احمد خان موجود دی دغه په دغه باندې تفصیل اخلو. احسان احمد خان په خیر اخلي ستړي مشه
مننه خوشاله اوسه اشفاق
ډیر مننه. احسان احمد خان تاسو سره دغه تفصیل څه دی
اشفاق صاحب د کوستان پالیس ویلي کوم پولیس چارواکي دي د پولیسو چې کوم مشه د افتخار احمد هغه ویل چې نواب علي خان چې د تعلیم د میکمې د کوستان د پالیس ویلي مشر په خپل دفتر کې د لاس چې د هغه پولیسو بیا لیدل دي د خبرتیا ورسته او چې کله ورسېده نو د لاس په ځمکه باندې پروت وو خو وی چې بیا د ابتدایي چې کوم ماینه وا پوسټ مارټم چورته ویل کیږي په ځای روښتو کیغه و شو نو په د باندې دوا دز شوی وو یو په مرای شوی چې د کلینر د وټل او بل د سینې نو وټل وای چې دغه دواړه دز د سرګندوی چې د ځان خودکشي یا خپل ځان نه دی وجلې بلکې د چا وجلې بیا د دې ورستو د کوم لاش وو یا مړې و دای بټګرام ته د نور پلټنو تیبي پلټنو د لپاره یا د پوسټ مارټم د لپاره هغه روان کړي او خپل لار کې چې بیا شنل زل راځي زه هم اوریدونکو ته وایم چې نواب علي خان د شملې ضلع د چکی سر کلی اوسیدونکو او په لار کې بیا بشام کوم بازار چې دی چې د شملې غټ بازار په دغه کې ځای خلک د خپل خپلوان د ټول رغون شوی امبولانس ودرو د کوم مړې ودای د امبولانس نه راکوسک په سړک کې د شهرای ریشم کوم سړک چې په دې باندې واچو دی احتجاج روان کړی دی او په دغه احتجاج کې ولاړ بختي عالم خان چې د نواب علي خان د ترزوی د د سره زما خبرې وشوې د په وینا چې نواب علي خان ډیر زموار انسان وو او دوه ورځې وړاندې په دغه ځای کې د کلاسپور یا د سلورمې درجه چې کوم په د تعلیم په میکنیک یا په سکولونو کې کوم نوکران به ټیکول وي د ځای ام پی ای مفتی او عبد الرحمن په وینا باندې هغه به ټیکل شوی وو هغه له خوا فشار وو او نن بیا ځای خلک را پاسېدل او جرګه په دفتر کې په دغه جرګې کې د بختي عالم خان په وینا چې زئی ام پی ای مفتی عبد الرحمن چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړون لري د خپل هم موجود وو او دغه محل بیا په نواب علي خان باندې دز شوې دي چې دغه دز ول عمل دی وجل شوې دي. بختي عالم خان په دغه اکلا خبرې هم کړې دي د جوا رادیو سره
احسان احمد خان درته وایي چې دغه دغه د تر زوی خبرې وي چې موږ خپل اوریدونکو ته وړاندې کړې تاسو ورسره دغه خبرې کړې وي درته وایي چې د اف آی آر نه درچې دوه وجه سه خودل شوې ده او د حکومت لخوا په دغه کم خبرګون راغلی دی او د چې کم وجون کې وو د سره چې کم په جرګه کې ناستو د تر دې زوی په خلی باندې خبره کوو دغه خلک څوک
دا زنی زئی نور خلق وو بیا پک یو مهم چکم وو هغه مرتو عبید الرحمن چې زئی د صوبایي سملای غړیو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړون لري. دغه ستونزه یوازې په پاکستان کې نه بلکې په نږدې ورځو کې په دغه ستونزه باندې په بټګرام ضلع کې په نورو ضلعو کې هم خبره شوه چې حکومت دغه چکم د سلورمې درجه چکم ملازمین وی یا چکم مامورین وی دا به ټیکوي دا پک د چې د هغه خلکو چې د چاز مکی وی د هغه برتی شپې باندې یو ستونزه دار ولاړه شوی دا او هم د ستونزه چې دوه ورځې وړاندې دوی دغه تنان چې کومه غبطی کړیو د نواب علي خان په چې کوم دغه د تعلیم د میکنه مشر وو بخت عالم خان وای چې په د باندې هغه وقوم فشار وو خو وسته جرګه چې جوړه و په دې کې هم دغه خبره راوچته شوی و او دغه جرګه په محل دی وشتل شوی دی. خو بیا زبدا هم او دوم کتا وایم چې د تعلیم د میکنه د صوبې چې کوم مشیر دی زیاولا بنگش لږه شبا وړاندې چې دغه سره زما خبرې وشوي هغه هم وویل چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې د تعلیم د میکنه یو ذمہوار کوم چارواکي دی هغه وجل کیږي دوی چې پلټنې به هم کوو او هغه خلک چې په دې کې ککړ دي د په وجنه کې هغه ته به سزا ورکول کیږي. خو زبدا وایم چې دغه احتجاج اوس هم روان دی د شام بازار په منځ کې دغه د مړې په دغه ځای کې اچول شوې ده او دی د غوښتنه کوي د نواب علي خان چې د کوم ترزوې ده بخت عالم خان او بل دویم د ترزوې مشهود احمد چې د دې سره زما خبره وشو دی وای چې منګه دا غواړو چې وست دغه ام پی ا پرځد هغه خلک چې په دغه جرګه کې ناستو او په دې کې ککړ دي د هغه پرځد مقدمه درج کړی شي. خو د پولیس چارواکي بیا وای چې د نورو پلټنو یا د تی بي د بي چې کومه ماینوي پوسټ مارټم چورته وای وای چې په ځای روختون کې هغه تنظیمونه نشتی چې د نور هم د مړې وسپړ دی شي او نور د هغې نه سرګن شي د هغې د پاره بټګرام ته اداره وان کړي او په لار کې دغه احتجاج کوونکي د دې خپل خپلوان دي د شنګلي اوسیدونکو دي هغې دغه مړې کوس کړي او دغه احتجاج روان ساتلې.
ډیر مننه احسان احمد خان ساسي.
تاسو هم مننه.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه د خبرونه اوریدي او کتلی شئ. موږ سره ملګری اوسئ. یو څوم په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي چې د ډنګي د وایرس لقبل د مریضانو شمیره چې د هغه 28,000 څخه هم زیاته شوې ده. د ډنګي د سار مرکز مشر ډاکټر رانا صفدر د دیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ډنګي لوجې د نږدې 15 تنه چې دي هغوی خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی. نور تفصیل راکوي رابعه پیر.
د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د ډنګي د مرض څخه په زرګونو خلک متاثره سوي دي او پاکستان د صحت د کامی ادارې تر مخه تر اوسه 28,000 کیسونه رپورټ سوي دي چې پکې 45 تنان مړه سوي دي. د پاکستان د صحت د کامی ادارې وبایي امراضو ماهر او د ډنګي سیل مشر او ویاند ډاکټر رانا محمد صفدر د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
آج کی ڈیٹ تک ہمارے پاس جو ہے تقریبا 28,000 ہمارے کیسز جو ہیں وہ پورے پاکستان سے ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں جس میں کہ ہاسپٹلز میں جو مریض داخل ہوئے ہیں اور جن کا علاج کیا گیا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 10,000 کے قریب ہے. جو ٹوٹل ڈیتھس پاکستان بھر میں ابھی تک ڈینگی کی وجہ سے واقع ہوئی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 45 ہے.
ٹولا حیوات سخا اتوش زرا کے سنا رپورٹ سے وی دی چی پکی لس زرا کسان پا ہسپتالوں کی داخل سے وی دی اور ڈینگی سخا تروسا 45 تنان مڑ سے وی دی. ددوی ترمخا ڈینگی سخا روان کال 2019 کی پوٹوہار سیمه زیاته متاثر سویدم او شاوخوا 13000 کسان یوازې په پینډی او اسلام آباد کې ناروغ سویدی چې پکې 25 مړه هم دي. د ډاکټر رانا محمد صفدر تر مخه خیبر پښتونخوا کې د غشمیره د 15000 څخه زیاته ده او په سند کې هم د غشمیره 15000 ده چې پکې 90% ناروغ د کراچی شار سره تعلق لري. بل پلوته جانګورز پانه د صحت د کمی ادارې د ذریعو د خلې داولري چې په هیواد کې د ډنګي د ناروغانو شمیره 15000 څخه زیاته ده او دغه مرز څخه 250 څخه زیات تنان ورسېوي دي. په پاکستان او ټوله نړۍ کې ډنګي خوروونکي مچھر یا ماشه ایډیس ایجپټی نومیږي. دغه سپینټکی لرونکی داسې تور مچھر یا ماشه ده چې په پاکستان کې د پشکال د بارانونو وروسته ستمبر څخه تر د دسمبر پورې او په مارچ او اپریل کې وي. د ډاکټر رانا محمد صفدر تر مخه د ډنګي مچھر یا ماشه چې کمزۍ پیدا کیږي هغه ځای مرهم سي، نو په بنیادي توګه خپل په کورونه کې به قتل وي چې صفا او تازه اوبه تر ډېرې مودې پورې یو ځای ولاړې نه وي. دوی زیاتوي چې روم کولرز، فریج، ټری، ګملې او هغه ټول ځایونه په کار دي صفا کړی سي چې اوبه پکې ولاړې وي. دوی دا هم وایي د بدمرغه کچري څوک د ډنګي ښکار سي نو د پریشانۍ پر ځای په کار دي د ناروغ ټیسټونه وکړی سي او د ډاکټر پر هدایاتو عمل وسي. دوی زیاتوي چې د دغه مرض د سختۍ څخه بچ کېدو دپاره ضروري دي چې ناروغه د اوبو یا د جوسیز زیات سے زیات استعمال وکړي او د ناروغه د آرام خیال وساتل سي. د ډاکټرانو تر مخه د صفایي د خیال د ساتلو سره کچري د ماشو یا د مچرانو د زژیدلو عمل ختم کړی سي نو د دغه مرض ختمېدل ممکنه کېدی سي. ولې چې پر مختللي هیوادونو پر دغه مرض هم دغه شان کابو موندلې دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د بدمرغه پاکستان د نړۍ په تمام هیوادونو کې یو هغه هیواد دی چرته چې د پولیو په رنځ باندې قابله تر دې وخت نه ده موندل شوی او دغه رنځ کې په ګرد پاکستان کې سګنی کال 350 کیسونه هغه رپورټ شوی دی. په بلوچستان چمن سیمه کې دغلته د خلکو د پوهنې لپاره چې خپلو ماشومانو ته دغه د پولیو څاڅکي ورکړي، بلخصوص هغه مور او پلار چې کوم خپل بچو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کوي، د دې لپاره دغه سي مرکزونه جوړ کړی شوي دي چې د چا هم څه پوښتنه وي د هغوی څخه معلومات اخیستی شي. په دغې باندې د هغوی سره جرګې مرکې کېږي. د ډیور ډیو خبریال نه متوله سره دي د دغه سي مرکزونو په حق لبانې تاسو ته راپور تر کړی دی. راځي چې ورو
د پولیو د مخنیوي د پاره کار کوونکي علمی دارسته زلک لاولا مشه ډاکټر شمس کاکړ وای سپ زلک لاولا چمن کې د پولیو څخه انکاري خلک کانې کول د پاره د نور خیریه موسسو په مرسته د غرنګ مرکزونه پرانیستي دي. سچیر او کوښنیان ته د پولیو څاڅکي ورکول سره د روټین ایمنایزیشن چې د مختلفو ناجوړو څخه د ساتلو د پاره تر 15 میاشتو پورې کمې ستنی کوښنیان ته لګول کیږي. هغه کوښنیان ته لګول سره سره د مندو او پلورونو کانې کول د پاره اقدامات شروع کړي دي. ست د پوینا په چمن سیول هسپتال کې د طبيبانو بیا سرحد په طبي مرکز کې سچیر د کوښنیانو او مندو د علاج زمينه برابر ده. دلته هم کوښنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکول عمل پیل شوی دی. سپکایدا په دغه مرکز کې زیر علاج مندي خپل بچان ته پولیو څاڅکي ورکول باندې کانې کول د پاره شزنې کارکونکي سلر وساته پوری موجود وي. چې دغه طبيبانو بیا سرحد په طبي مرکز کې کارکونکي ډاکټر نبیلا وای چې نه یوازې مندو د پولیو په حق کانې کول د پاره دوی دلته کار کوي، بلکې د سیاست سپایي چې هم د ډیر ناجوړي سبب جوړیږي په حق له مندو ته د دوی
خواویل کیږي. د ویکسین ورکو هغه ویکسین مین مطلب دادی چې د روټین ایمونایزیشن سره په کښنیان کې قوت مدافعیت چې دی هغه زیات سي. په مستقبل کې کښنیان ته د پولیو او د خسره شیر چې د هغه شکایت نه وي او د روټین میډیسن ویکسینیشن سره مجدی ته چې د پولیو ویکسین هم ورکو ول چې نن سبا په کمیونټی کې په په پاکستان کې ویکسین پولیو چې دا یو ډېر غټ مهم دا ډېر غټ نه جوړی دا لپاره موږ خپل یو الګ ټیم هم لرو او موږ خپل ویکسینیشن ټیم چې دا هغه یو راګاهي ورکي پیشنٹ مطمئن کی چې پیشنٹ مطمئن سی بیا پیشنٹ اٹینڈنٹ مطمئن سی بیا موږ پیشنٹ ته پولیو ویکسین هم ورکو او دلته چې موږ سره ډیلیوریز کیږي دا هغه کښنیان ته هم موږ لازمی پولیو ویکسین ورکو.
دا غرنګ د چمن شار شاوخوا سیمو کې بنیادی صحت مرکزونو کې هم د مختلفو حکومتي ادارو له خوا د غرنګ مرکزونه پرانستل سوي دي د علاج او مالجه سره سره وکښنیان ته د پولیو څاڅکي او د دې د روټین امنایزیشن ستنی لګول کیږي چې په سیمه کې موجود د پولیو وایرس ختمولو د پاره کم اقدامات د حکومت او عالمی ادارو له خوا پیل سوي دي هغه عملي کی او کم پزورونو د پولیو څخه انکاري والدین دي هغه کانې کول سره سره د دې وکښنیان ته د پولیو څاڅکي ورورسوي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن.
دا د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده. قدر منوریدونکو د امریکا صدر ډونالد ترامپ د سوریې په خاوره باندې د ترکیې د بریدونو له امله په درنو بندیزونو باندې غور روان کړی دی. دا په داسې چې د امریکې د دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په ترکیې باندې د سوریې په شمال ختیځو برخو کې د پوځي عملیاتو پر سر سختې نیوکې کړې وې. پوره تفصیل راکوي رحمان بونیری.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ د جمعې پر ورځ خبر اعلان سره په خبرو کې ویل ک ترکی داسې کوم کار کوي چې مونږ نه غواړو نو مونږ به په دوی داسې بندیزونه ولګو چې وړاندې به ډیرو کومو هیوادونو لیدلې وي. صدر ترامپ ویل مونږ نه غواړو چې دوی یعنی ترکی ډیر خلک ووجني. د امریکای د خزانه وزیر استیون منوشن ویلی دی صدر ترامپ داسې انتظامی حکمنامه لاسلیک کوي چې ترکی په شام کې د نورو عملیاتونه ودروي. منوشن ویلی صدر ترامپ اندېښنه لري چې د ترکی پوځي په ممکنه ډول عامه آبادی او مذهبي لګکې په نښه کول شي. هغه ویل صدر دا خبره په ډاګه کړي چې ترکی به د داعش یو جنگیالی هم تیښتې ته نه پرېږدي. هغه زیاته کړه د خزانه او بهرنیو چارو وزارت د حالاتو جاج اخلي او له هغې وروسته به صدر ته وړاندیز کوي چې په کوم پړاو بندیزونه لګول پکار دي. دغه رنګه ملګرو ملتونو به هم یو غونډه کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سیکیورټی کونسل به د شام په سر باندې په شمال مشرقي شام کې د ترکیه په پوځي عملیاتو بحث کوي. ترکیه ویلي دي د ترهګرو خلاف یې ذمہوار عملیات شروع کړي دي خو په سیمه کې کورد سواکونو ویلي دي د دوی ولست د قتل عام نه دی بچ کړی شي. ترکیه د شروع یا چرشنبه پورز د خپل پولی نه بهر د شام په شمال مشرقي برخه کې د هغه کورد جنگیالو خلاف ځمکني او هوایی عملیات پیل کړل چې امریکا او نور مغربي قوتونه د داعش خلاف جنگ کې خپل اتحادیان بولي خو ترکیه یې ترهګر ګڼي. ترکی دغه عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې د امریکای صدر ډونالد ترامپ په سیمه کې پر ځای امریکایي ځواکونه راوستل. د کوردانو ترڅنګ د امریکای د کانګرس یو شمیر غړي د صدر ترامپ د فیصلې مخالفت کوي او وایي د دې په نتیجه کې به د داعش خلاف ترلاسه شوي ګټې د لاسو اوزي او سیمه به بې ثباته شي. ترکیه د سوریه په شمال ختیځ کې د کوردی ځواکونو د شړلو لپاره د اوږدې مودې راسې خپل پلان کړي پوځي عملیات پیل کړي دي. انقره کوردی ځواکونه تر هغه بولي خو په لویدیځ کې د داعش په وړاندې جګړه کې مهم شریکان ګڼل کیږي. د ترکیه صدر رجب طیب اردوان د دغو عملیاتو په لیدل اعلان کړل او ورته د سولې د پسرلي نوم ورکړو. ترکیه غواړي چې د دوی په وینا له سوریه یا شام سره د پولې په اوګدو کې یو خوندې سیمه سیف زون رامنځته کړي. ترکیه د شام کوردان په ترکیه کې د کوردستان د کارګر ګون یا پی کے کے سره تړلي کسان بولي کوم چې د ترکی حکومت په ضد د تیرو 15 کالو راسي جګړه کوي. اردوان غواړي دغه خوندې سیمه 10 کیلومتره پراخه او 470 کیلومتره اوګدوي. اردوان هیلا لری چې دا خوندي سیمه په اصل کې امریکا سره په همکارۍ رامنځته کړي خو د هغه په وینا د امریکا لخوا د زنډونکو تکنیکونو څخه ستړي شوی دی. کوردان سغواړي یا سجبنې کوي. ترکیه تر دې وړاندې په دې ورستیو کلونو کې دوه ځله د شام په شمالي برخو باندې بریدونه کړي دي. لومړی په کال 2014 کې ترکیه د داعش ډله د فرات له سیند څخه لویدیځ ته په شا وتنبوله. دویم ځلې تیر کال د شام د کوردانو د افرین ښار ونیولو. دغه سیمه اوس د ترکیه تر ملاتړ لاندې د مخالو ډلو لخوا کنټرولېږي او هغه د ترکیه د خیالي ښارونو په توګه ګڼل کیږي. سیلون کې وای د عملیات بل ډیر پیچلی وی لدایش سره شوی جګړه سره به په دا توپیر هم چې دا جګړه به د هغه کوردی ملیشو سره کیږي چې د امریکا لخوا روزل شوی او سنبال شوی دی. کوردی جنگیالي ژوند کوي چې تر روستیو پورې به جګړه ژوندۍ ساتي. هغه کوردی جنگیالي چې په شام کې د دایش په وړاندې په بریالو عملیاتو کې جوبل شوی وو د نهه یا سه شنبه پورې د ترکیه پولیس ته سیرما د شام په شمال ښار قمشلی کې نندارې ته راوتلی وو. د سیبي کوردان دا محل د بشپړ تیارې په حال کې دی.
قدرم اردن کو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو یو ساتھ خبری خبروں تنیخ بنے گا واشنگٹن ڈی سی نوا گیا د پاکستان خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی تیر اور از ملتان تا د سفر وقت ویلی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د ایران په سفر ځي چرته چې بده د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپل کوشش کوي. په دې حق لبانی نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان د خارجه معاملو وزیر شاه محمود قریشی تیر ورځ په ملتان کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت د ایران او سعودي عرب ته د عمران خان د سفر دغه اعلان کړو. شاه محمود قریشی ویلي هغه به هم د عمران خان سره په دغه سفر کې شامل وي او ایران نرسته به عمران خان سعودي عرب ته ځي. شاه محمود قریشی ویلي پاکستان غواړي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ غلط فهمي ختم شي. هغه زیاته کړې چې پاکستان د دوه ملکونو ترمنځ د توتريخوالي ختمولو لپاره په خپل وس کې هر ممکن کوشش کوي. پاکستان او سعودي عرب دواړه سنی اکثریت ملکونه دي او روایتي ملګری دي. د ایران اکثریتي آبادی شیعه مسلک منونکي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي د ایران او سعودي عرب ترمنځ منګړیتوب کوي او د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ هم ویلي عمران خان په دې لړ کې د کردار ادا کولو غوښتنه کړې ده. سعودي عرب او امریکا وایي ایران په منځ ختیځ کې بے ثباتی رامنځته کوي او واشنگتن او وایي تهران په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ هم کوي. عمران خان د ایران سفر په داسې حال کې کوونکي دي چې ایران د جمعې پرواز ویلیو د تیل یو ټینکر یې په سور سمندر کې د سعودي عرب ساحل سره نږدې په میزایل وشتل شوې ده. که څه هم په حمله کې د مرګ جوبل راپورت مخې ته نه دی راغلی خو په نتیجه کې په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه پورته شوې دي. سعودي عرب او یا نورو آزادو سرچینو د ایران د دغه تاوو تصدیق نه دی کړی. تیره میاشت د سعودي عرب د تیلو په دوو مرکزونو د حمله په نتیجه کې هم په نړیواله کچه د تیلو بیې زیاتې شوې وې. د حمله په نتیجه کې د سعودي عرب د تیلو پیداوار نیم په نیمه کم شو. د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د حمله ذمہواري د یمن ایران پلوا حوثی یاغیانو په غاړه اغستې وه. خو سعودي او امریکایي مامورین وایي د حمله ایران کړې وه. ایران په حمله کې د ککړتیا خبره رد کړې وه. اوس ایران او سعودي عرب ته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دغه سفر په اړه سیرون کې سوای سیرونکار زاید حسین سورا جوړوان دی ویلیو چې عمران خان که هر څه د منځ ختیځ توتريخوالي ته ځان وروړاندې کړي خو د بریالیتوب هیله ترې نشي کېدلی. هغه زاید حسین نور ویلیو که هر کله چې د امریکا انډیوالان غربي او اروپایي هیوادونه په دې معاملې کې سرول نشي ادا کولی نو پاکستان څنګه باید بیا په دې کې خپل رول لوبول شي یا د هغه نه د څه هیله ساتلی کیدی شي. هغه ویلي پاکستان یوازې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د پیغامونو رسولو کار کولی شي خو د دغو دواړو ترمنځ دومره ستر لریواله دي چې پاکستان ته پکې رول ترسره کولو یو پیچلی معاملې ده. ظفر جاسپال په نوم د نړیوالو چارو یو بل سیړونکو امریکا غږ ته اړوند ویلی چې امریکا ایران او سعودي عرب درې واړه په سیمه کې جګړه نه غواړي او په داسې حال کې چې چرته پاکستان د منځګړی رول ادا کوي نو دا د درې واړو هیوادونو یو بل ته نږدې کولی شي.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو اوس هم د چین صدر شی جینګ پینګ د جمعې پر ورځ د هند د صدر نریندر مودی سره لیدلو لپاره هندوستان ته رسیدلې دي. چینایي ولسمشر دا سفر په داسې وخت کړی چې د کشمیر په لانجه یې د پاکستان په دریز هم ځان خبر کړی دی او کېدی شي په دې حقله خبرې اترې هم وشي. نور تفصیل لري په دې حقله زموږ همکار ارباب محمود علی په دې ویډیو رپورٹ کې.
د چین صدر شی جن پینګ او د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د دواړخیز اقتصادي او دفاعي همکاري سیوا کولو باندې سلا شوې دي. دا خبره د هند خارجه سکتر وجی ګوکیل خبري غونډې ته کړې ده. ګوکیل وایي د کشمیر په سر بيخي خبره هم نه ده شوې.
دا خبره هډو راپورته کړل شوې نه ده او خبرې پرې نه دي شوې، ځکه په دې باندې د نورو خبرو کولو پوښتنه نه راپورته کیږي. خو بیا هم په ولسی کچه د هند حکومت دریس د چانه پټ نه دی. دا زمونږ کورنۍ خبره ده.
د اگست میاشتې په 15 نیټه هندوستان د خپل واک لاندې د کشمیر ځانګړې خپلواک آئینی حیثیت ختم کړی وو او د مرکزی حکومت د انتظام لاندې د راوستلو وروسته یې ویلي چې دا ګام یې د سیمې د پرمختیا لپاره پورته کړی دی. هند دغه ورځې راهسې د خپل واک لاندې په کشمیر کې کرفیو لګولې ده. پاکستان د هندوستان دا ګام سخت غندلی دی. هندوستان ته د سفر وړاندې په بیجنګ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د چین د صدر شی جن پینګ سره د هند د واک لاندې د کشمیر په سر خبرې کړې وې. په دغه مهال چین ویلي وو چې د هند د واک لاندې د کشمیر شخړه دی د ملګرو ملتونو د قراردادونو په رڼا کې حل کړل شي. هند په دغه سخت عکس العمل څرګند کړی وو. څېړونکو ګڼل چې د پاکستان د چارواکو د بیجنګ د سفر اهم مقصد همدا وو چې د چین صدر شی د هندوستان حکومت سره په دې اړه خبره وکړي. د هندوستان خبری اداره نیوز 18 تر مخه د هند او چین مشرانو په دې دوه ورځو کې د یو بل سره یو په یو تر 500 ساعتو یا ګنټو پورې خبرې کړې دي. دواړو مشرانو دا غیر رسمي سرمشریزه غونډه د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو سیوا کولو لپاره ډیر اهم بللې ده. د هند خارجه سکرتر ویلي دي چې د جمعې په ورځ د چین او هند چارواکو د ترهګرۍ او تندروي د مخنیوي لپاره هم د ګامونو پورته کولو باندې خبرې کړې وې. د هندوستان خارجه سکرتر ګوکیل وای د چین د صدر سره د دفاعي او اقتصادي همکارۍ په چارو تفصیلي خبرې شوې دي. خارجه وزیر وای شي غواړي د هند سره دفاعي اړیکې سیوا کړي.
صدر شی په دفاعي او امنیتی چارو کې د یو بل سره د نورې همکارۍ سیوا کولو خبره راپورته کړه. د دواړو ملکونو ترمنځ د همکارۍ او رابطو د جاج اخیستلو وروسته د چین صدر وویل چې په دې لړ کې د زیاتې همکارۍ ضرورت دی. دا به د دواړو ملکونو د پوځونو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اعتماد سیوا کړي او په دې چارو د خبرو اترو لپاره دفاع وزیر ته د چین د سفر بلنه هم ورکړه.
چین او هندوستان دواړه په دې سلا شوې دي چې په کلتوري، ولسی او د ادارو په کچه به د خلکو ترمنځ رابطې سیوا کوي او په کومو چارو چې دوی اختلاف لري دا به د خبرو اترو د لارې د حل کولو کوشش کوي او دې ته به نه پرېږدي چې اختلافات شخړې ته بوزي. ګوکیل خبری غونډې ته وویل چې دا وخت د چین سره د هند اقتصادي خساره 350 بلیون ډالر ده او هند په دې اړه ډېر تشویش لري.
وزیر اعظم نریندر مودی خاص په دې اړه وویل چې هند سترګې په لار ده، خو زیاته کړې ده چې سیمایز جامع اقتصادي همکاري په اړه ضروری ده چې په دې کې د سامانونو او د خدماتو سوداګرۍ او سرمایه کاری کې توله برابر وساتل شي او صدر شي دا خبره ومنله او وی ویل چې چین او هند دواړه په دې باندې نورو خبرو اترو ته آماده دي او چین به د هندستان یری په پام کې وساتي.
د علاقایي شخړو سره سره هند او چین په خپلو کې مضبوطې اقتصادي اړیکې لري او دواړه ملکونه غواړي چې سخ کال خپل منځي سوداګري تر 100 بلیون ډالرو ته ورسوي.
د دوه گاونډي ملکونو چین او د هند ترمنځ د تجارت په سیوا کولو کې یو خو خبرې ترې کیږي، نو بل خو ته د پاکستان او د ایران ترمنځ د سرحدي لارې د تړل کېدو څلورم ورځ ده او د دغې پر ضد باندې کاروباریانو خپل احتجاج جاري ساتلی دی او دا په داسې حال چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هم د کاروبار چې کومې لارې دي د تورخم په لاره باندې هم تاسې د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن راپور به اوري چې هلته کې هم په سوونو ګاډي دواړو خوا ته ولاړ دي او دغې تر څنګ د غلام خان لاره هم د سو مودې راسي تړلې پرته ده. نو د تفتان چې د پاکستان او د ایران کومه د تجارت د تګ راتګ کومه لار ده د دغې په هکله باندې د ډیور ډیو خبریال عبدالحمید سمسور تاسو ته یو راپور وړاندې کوي.
دغه کاربندیز د کوټي د سوداګرانو او د صنایعو د سازمان په غوښتنه باندې سوي دي چې نن په څلورم ورځ باندې هم دوام درلودي چې لاسوه به د پاکستان او د ایران د سرحدي پولو پر دواړو غاړو باندې د ټرالرانو ګاډیانو لوی لوی قطارونه لیدل کېږي. سوداګران ادعا کوي چې دوی د کسټم او د مرکزی حکومت د مالیه د ادارې له لوري د لګول سو ټیکسونو له سبب زخه دوی له یو شمیر مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. د کوټي د چمبر اف کامرس په خوانی مشر اختر کاکر تور لګوي چې له دوی زخه بډي او رشوتونه هم اخستل کېږي. هغه په دې بڼه باندې چې دوی ته علت نور شایي لکن ګاډي ودروي.
تپتان بارډر باندې تاجرانو هړتال کړی دی. ټیکس مردال ته جمع کو پر سر کیلومتر هغه ګاډي کلیر سوی ګاډي واپس را ګرځي. مرد گرد پاکستان دا گورنمنٹ سا دا اپیل دی چې دا تاجر سره خپل رویه سامه کی کنه کی سامه دا هړتال به ډیر وخت پورې روان
پر جرو پوینټ تپتان سرحدي پوله باندې امنیت خوندي ساتونکو وویل چې د کاربندیز له سبب زغه تجارتي چاري په ټاپه باندې ولاړ دي. د سوداګرو د سازمان مشر اختر کاکړ پر مخ زیاته کړله چې پروانه اونۍ کې دوی په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت سره ولیدل. هغه ژمنه کړې وله چې د دوی ستونزې به واروي خو تر اوسه پورې عمل نه دی ور باندې سوی.
او بیا موږ اسلام آباد زموږ وفت رالی د چمبر اف کامرس او د بی آر چیرمین لوارو موږ ته تسلی راکه خو کار نه دی کړی. د تفتان پر بارډر باندې د یوې میاشتې یو اره 15 کروڑ روپۍ رینیو جمع کیږي. ګرد بلوچستان سره د کال سره 500 اره به جمع کیږي. د بلوچستان د آبادی د لحاظ سره 5% دی نو 5% 500 اره روپۍ د کال رینیو جمع کی صرف د ټیکس په مات کې د کسٹم په مات کې.
خو دلته په کوټه کې د کسٹم چارواکو د تاجرانو تورونه رات کړل او ویل چې یو څو ورځې وړاندې دوی درې ټرکان د شک پر بنسټ باندې د سکریپټ په کاچا کې نیولې دي چې اوس د دغې پریکړې لپاره دوی د عدالت انتظار کوي. د کسټم چارواکو وویل چې دوی د غیر قانوني تجارت د کاچاک د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي. دوی په خبره چې د غیر قانوني تجارت یعنی د کاچاک په ترڅ کې دوی په اربونو روپۍ مال نیولی دی چې پر دې باندې تاجران خواشینی دي. حمید سمسور وایس اپ امریکا دی وری ډیوټي ډیویژن کوټا.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د قدمونو اوریدونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او بیا د مسافرانو د تګ راتګ لپاره مصرف ترینه پوله چې ده هغه د سامانونو ګاړو لپاره چې دا هغه دا وخت دوانو پولو خواو ته پسونو شمیر کې چې دی ګاډي ولاړ دي او دوی سر کړی شوی دي او وجه یې د دغه ګاډو شمیرې کې کمی کول دي چې له وجه دوی ځنډېدلې دي. نور تفصیل لري په دې حق لا په دې ویډیو رپورت کې زموږ خبريال ارشد مومند.
نوم شمس رحمان ده. دویم شپه کارخانو کو کو دریم شپه د تختبیک میدان ته شو سالورم شپه د ست ان ال سی کې و شو دغه پنځم شپه ته روان یو او نور مخک چې دولس لکه دولس غنټه گیټو د دینه خدو را د دې خونم تل دغه خونم را د دینه مخک پغه ټیم کې چې دو د سالور سوا پنځه سوا گاډه پور خطلو تل دورزه اوس دورزه کړه یو سلاته او زی کړه 200 او زی کړه 200 سوا چې ظلم کې درې سوا مخک چې وو دونه تاله شګانې منو دونه لکه پازابول منو اوس خو چې دې په یو غنټه په یو گاډي کې په یو پټ کې دوی تیرې لکه تاله شي چې اخري مخک چې وو خو چې لکه د پیښور نه منګه راکټ کول لکه کده پنجاب نه منګه راکټ کول نور سار لاس یو ولز بجې تورخم ته رسیدو په کډوله سم رسیدو لکه زمون کار کېدو په مغه ورته به د ګډ نه منګ فاروق او چرازون او آتش په نه هش په لکه تر لاس کو پور تورخم پور زمون کې
سردار منوم د ګډون وسیدون کې دغه ګاډي دی بده لینې چلو نن شپګه مراد د چدل ته ولاړې دیو پاٹک نمخ کی سو بل دل بل نم بل تپ وجه سلا
یو کم دل کم به پوری گاڑی ولا
گاڑی لدی زای نواخ لیتر په بوټه شنه پوره ولا حکیم آباد کې مولا سمرا گاڑی
به ولا
دی پدیرو یار پدیر روډ باندې سراسری چې کم اس کم ولا دی 2000 گاڑی وای
نوم حارس اوس منګه سده
مخکې مونږ د میاشتې څلور پنځه پیرې کول کنه، اوس په یو میاشت کې یو پیره کیږي، زیات پیره نه کیږي. اوس نه ده، اوس ګټه مټه نشته ده، ټول بس ډرایور او کلینډر بس اخلي، نور ګټه هیڅ شی نشته ده. تورخام کې مخ نه تلاشي وو، هیڅ شی نه وو، بس خالي بس ګاډی کتو دی خواته. اوس گیټ خوله کې نه ده، مونږ نیمه ګنټه پنځلس منټه شل منټه هر یو ګاډی درایي، بس دا خدا اوس خدا نه تلاشیان، اوس خدا یو میاشت کیږي دغه شروع شوه، دی خوانه رش جوړ شوه. مخکې هغه خوانه رش وو، خلک په مونو کې یو ځای کې بل ځای کې درېدو، چې څو وخت نمبر راتلو بس نمبر ته به ویل چې دا ستا نمبر راغلی ده او راشه، او دلته نه نمبر شته نه څه شته، بس په سړکونو کې ولاړ یو.
نوم مې وحید دی، او نن مې درېمه شپه ده چې ولاړم رنګ روډ باندې، او مشکل دا دی چې بس ډېر زیات رش دی، او دا گیٹ مسالہ گیٹ کی لارے نہ وزی، او ڈیر والا چھپا زا بھی نہ مزہ ٹی معلوم نہ روٹے ٹی معلوم مخ کے بم ڈیر کول اتنا ہٹے بم کول اس ددری کو میاش کے
د شمالي وزیرستان تجارا وایي چې د زربیاسه په عملیاتو کې د دوی شل عرب او اتیا کروڑ روپۍ تاوان شوی دی. خو دی وایي چې حکومت دې ته تر دې وخته پورې د دغې معاوضې ورکولو لپاره کوم بندوبست نه دی کړی. بل دی وایي چې د غلام خان لاره چې کوم د افغانستان سره لویه د تجارت تګ راتګ لار ده په دغه سیمه کې، نو هغه هم د ډېر مودې راهیسې تړلې پرته ده، چې له کبله یې د خلکو په کاروبار باندې ډیر زیات لوی بد اثر شوی دی. د ډیورډ خبريال دان بریټنی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان میران شاه تاجران وای په ضرب عصب عملیاتو کې شل عرب یو اتیا کروڑ روپۍ مالی تاوان شوی، او دا تخمینات دوی په خپل لګولې چې ځایي حکومتونو پوز او انتظامیه هم تصدیق کړې ده. د دوی په خبره ضرب عصب عملیاتو پر مهال یوازې په میران شاه سیمه کې لس زره نه زیات له سامان لېږدري دوکانونه، پیټرول پمپونه او د ګاډو بارګینونه له منځه وړل شوي دي. دوی زیاتوي دغه مالی تاوان پوره کولو کې د صوبې او مرکز اعلی حکومتونه د ځنډ نه کار اخلي، او دغه شوي تاوان کې له دوی څخه د کمی کولو غوښتنه کوي. دغه دوکانداران وایي د تاوان کې دوی کمای ځکه نشي کولای چې دوی دغه مال د هیواد له نورو سیمو څخه په پور راوړی وو، او اوس پوره وړي له دوی څخه دغه تاوان پوره کولو غوښته کوي. د دوکاندارانو په خبره ضرب عصب له امله د ځن سره مخامخ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصاد لوی لاره غلام خان بندر په وجه د سیمه کاروبار په ټپه ولاړ دی. یو سوداګر سلیم الله وویل د ضرب عصب نوړاندې په سیمه کې سوداګرو د کروڑونو روپۍ تجارت کولو، خو د پوځي عملیاتو پر مهال په سیمه کې هر څه په بشپړ ډول سره وران کړی شوی دی. هغه وویل اوس کاروبار په سیمه کې بیخي د نشت برابر پردی.
دا هلوی غټ بازار وو، دوی ته خدا پته نه لګی د خلک ته کنه ګراوند یې نه جوړ کړای لکه نه بازار نه فوتبال په شوال شي نن سبا. دا شو ار پچون کرو بریون وی، خدا هټر غټ بازار وو، غټ کاروبار وو، هر یو سړی د کروڑا وې در با روپۍ کار به بشه کولو. میز باندې دمره سخته سختی د نن سبا کنه چې تمیز باندې د پنجاب قرضې دي، تمیز باندې د فلور ملې په کروڑا وې روپۍ قرضې ایسا ویلوړي دي. زه ور دیو په واسطه سره میز دا وی یی دغه سرونه ته چې تاسو په میز باندې رحم وکي، میز ډیر ته بشوي، میز ډیر در د دلی ډیر سمرو یان کنه به کام وی.
علی محمد زیاته کړه دغه سامانونه دوی په پور د پنجاب صوبې نه راوړي وو، او په بشپړ ډول سره وران کړی شوی دی. هغه ویل د پنځه کال تیر دوه وروسته اوس هم پور وړي دوی تنګوي چې دا وړل سوی پور دی پور کړی. علی محمد زیاته کړه دی پور برابر وړل لپاره دوی سره نه پیسې شته او نه په سیمه کې کاروبار. هغه ویل د سیمه کاروبار کې لوی خنډ غلام خان بندر بند ساتل دی.
سابقا دکاندار دی مخکینه کنه، هغه سرمایه ختم شوی دو فلج دی. اوس می میرم شه بازار کې دکان ولای دی، خو دروازه یې بند وکنه، پیسې نشته. د ډېر د کیم مخکلي دکانداران دی، هغه سره دی وسره سرمایه نشته چې د خپل کاروبار چالو کو. د ګلم خان بازار خو دومره اهم دی، کچری دغه لار خلاص شي دی میرم شه دی اوسې دین کې چې کوم دی کنه، دغه به د هر یو سړی کار جوړ شي، کاغه دکاندار دی، کاغه د پمپ ولا دی، کاغه مثال د ګاډي والا دی کنه. د بندر د خلاصې دو سره خو ډېری فائدې دي کنه، او چې بندر خلاص شي بس د دغه خلک ان شاء الله یعنی ډېر کار به جوړ شي. خو بس اوس افسوس خبره ده چې او دغه بندر یې بند دی.
د تاجران د اتحادی مشر دین پیاو او ویل په وروستۍ کې دوی د صوبې د خزانه وزیر سلیم زګړه سره لیدلی او هغه ترې لس ورځې وخت اخستی او کچره د ټاکل شوی وخت پورې حکومت خپل ژمنه پوره نه کړه، بیا به دوی د آینده تګلاره ټاکي. نوموړي وویل د ضرب عصب دوران تاجران ته د شل عربو نه زیات تاوان اوښتی او دوی د تاوان د حکومت نه غواړي.
دی سارا به کاسی کرده و مرزاو دال کامی لکلیو دو دفت سوی دو پیه دفت بخده در دی سی دیونا پا سوای دای خو لکایی سی او دیایی که پداس دیلر سارا بکه کمایر تاو که این سروفنی کامیتی صفا و تاویل که نیر پداس تایور نی بیا وزیر کانون و جگره صاحب دا خبره وکنه که توس لسکی در اصلا گزاره وکنه پخیری لاس رو دمیش تیمبر تا سپا لاس رو دسا نونه نکمپرم کیزی که چیر کمپرم نسولا بیا و دیکاندور اخپل
ترجمان میجر جنرل آصف غفور تاوان پورا قبول اجمنا ہم کھڑے وا عدنان بیٹھنائی ڈیوا شمالی وزیرستان
حکیم اوم پرکاش ملہوترا د خیبر پختونخوا د بٹاگرام سیمه یو حکیم دی چې ور سره زمګه د ډیور ډیو خبر یال احسان احمد خان خبره تری کړی دی.
حکیم میا داس ملہوترا چې خوښه تر سلو کلونی د بټګرام په تاکوټ کلی کې او وروسته د بټګرام خارګوټی دننه د طب او حکمت کار تر سره کړي او په کال 2003 کې د یو سل 15 کلونو په عمر کې حکیم میا داس ملہوترا د مړینې وروسته د غمتب د هغزوی حکیم اوم پرکاش ملہوترا سنبال کړي. د مطب دننه چې د بټګرام د لری پرتو سیمو څخه راغلي ناروغان لیدل کیږي او د حکیم میا داس ملہوترا د وخت نسخې پکې اوس هم د قدرتی زیلو څخه جوړول کیږي. حکیم اوم پرکاش ملہوترا وای هر څو چې ډیرو کورنو بټګرام پریښوده خو د دې ځای د خلکو مینه او بل د پلار نیکه مته پریښودل د ده لپاره ممکن نه دی. دی وای دغه مطب او د حکمت کار د پیړو راسی د دوی فامیل په بټګرام کې روان ساتلې او اوس دغه ذمہواري د ده په اوږو پرته ده.
موزه وجه د افغانستان نوم مریضان راځي او د پاکستان په ټولو سیمو نه کراچی نه راځي جی، لاہور نه راځي جی، پشاور نه راځي جی، ڈی آئی خان نه راځي جی، بنو نه راځي، ملتان نه راځي، هر ځای نه د پاکستان هر دغه نه جی او سار نه هونه ماخام پنج بوت په زمو مطلب وی جی او چھٹی زمو نه وی جی زکه جس نه اتوار پر راځي زمون دلر لری سن درس مرزانی چو چټای دی وجه ناراضی نه دیر چټ نه کول چی.
د حکیم میا داس ملہوترا کورنۍ چې په دغه لری پروتو سیمو کې ډیره پیژندل کیږي او ناروغان په دغه مطب د یو ځانګړي تړون له وجې ډیر باور هم لري. سید خان چې د علاج لپاره دغه مطب ته راغلی وای دوی د مدور اسی د دغه کورنۍ حکیمی نسخو د لارې علاج کوي.
د حکیم صاحب نوم چې کوم دی نو دا یوازې یو فرد نوم نه دی، زما خیال دی دا یو یونیورسٹی ده د حکمت په وجه باندې. الحمدللہ مطلب دا دا پوه چې دا زمونږ دی فیملی ډاکټر دی یو لیا سره او مطلب چې مونږ باقی ته دونه مستفید کیږو الحمدللہ مطمئن هم یو، خلق هم په دوه باندې ٹرسٹ کوي، اعتماد کوي.
د مطب دننه بیل بیل قسمه حکیمی اداروګان موجود دي او په یو برخه کې بیا د حکیم اوم پرکاش ملہوترا خودلی نسخه تیاریږي چې بیا دغه ناروغانو ته ورکول کیږي. عجب خان چې د تیرو 15 دیر شو کلونو دغه د نسخو تیارولو کار کوي س داسې وایي.
سمنګ خپل باغونه دي پاغي کی کرو داغې نه راوړو او ځنې داسې دي چې په غرونو کې میلاویږي، ځنې داسې دي چې هغه په لاور کې میلاویږي جی لکه بنگال شو، هلته ناراضي د انډیا ناراضي نو هغه تر موږ لاسه کوو دا هغه ځای نه.
په بټګرام کې چې د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په ډول د کم شمیره سکھ او هندو مذهب پلویانو شمیره اوس هغومره نه ده پاتې کومه چې د 2015 کال وړاندې وه. خو د حکیم میاداس ملهوترا د فامیل په شمول 12 کورنۍ اوس هم موجود دي چې د بټګرام ښار دننه بیاله بیل کاروبارونه لري. د حکیم میاداس ملهوترا مشر زوی اوم پرکاش ملهوترا وای د خپل وصیت کړي چې د مرګ وروسته یې د بټګرام په کوسو کې وشیندل شي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، بټګرام.
قدمونه بدونکو دا زموږ یو ساعت خبری خبرونه وخت سره رسیدي. زېمان زموږ خبرونه ته وګورئ. د دې خبرونه باندې کوونکی وګ مجالوان
او زاش باقومن
سره د خپل پروډوسر عدنان رشید خپل ستاسو اجازه طلب
کوم.